800 دلار لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
دیر مندن نعیم صاحب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفی وایي کټاپی ورغېږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ توره نیټه یاد کړه او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاس لیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه و، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسكر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسكر شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناتو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناتو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناتو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسكر لري چې 121 د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو مختګونو ملاتړ کوي. د ریپورتونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لوی بیلګه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اگست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناتو غړې ده. روسیې خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناتو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼو د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوی غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوه ته ځي.
زه چې څنګه جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ اغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرغړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځ لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1296 نوي او په لویو ښارونو کې د FM په 0.15 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پیل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلي کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا په خوانی غړی او د ښځو د حقونو یو وتلې فعاله ده، وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وایي کای ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړی ده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی یې ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم، هر څومره چې مونږ ماتې کړې مونږ هغومره تیزیږو او بیا راتو کېږو.
پر فوزیه کوفی د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلي کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقه لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولې دي. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یادښت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیق نیټه لا هم نه ده څرګنده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سمورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه په موکړې لسمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرتا برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځای خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لوري ورکول کیږي. دوی د اګست 14 تور ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرغړنه د اګست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد اعلان دوه لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه به ګناو به وسله پښتون وژنه او په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتون حمله لوی غمی زیات کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشرار وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د غړې پښتنه هم امن نه دی او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندې راتوغولې او وایي که پاکستان خپلو د کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کوم بل ولسوالۍ باندې بمونه وري، راکټونه وري، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپل خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وښيي. دا په داس حال کې چې د اگست 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا وردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرخه موانی نه دي جوړ شوی، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچیر تاسو انټرنیټ کاروي زموږ د ویب پاڼې لاله هم تازه خبرونه او روستي راپورونه مونډل شي د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګان شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې یې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سورای اکبري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې د غږ د اورېدو لپاره به یوه مرجع موجوده وي، دې له حقوقو به یوه مرجع څه دینې دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او په نیک فعالې ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې موثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښوه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی تر څو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوې نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که
زمان همکارانو د معیاری کول او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړي او د هوایی چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کرونا وایرس د بندیزونو لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړی دي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي، موږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي ژوند دی ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلانکیم کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلانکیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلي د میز سره مرسته کړې دي، دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه، هر شهر رسول بل شه روز به بل شای شه روز وغه پل دولاتو مغه میشه برو بر بی یه شکی ما دو ده پینزه میشته بوندکیری چې می نام راسته باندې کړی دو.
د ممتاز او رشید خان په نومونو دوه نور وزیرستانی کډوال هم وایي
هیڅ دوه ورځې ټینکه خروپې په درمه ورځې به پکې وي، میشته به شنه راسي هیڅ اغزی ته نه جوړ شي دی، هغه ګلونه کومه میر د خپل یاره د تخلص کوچې میش به وسی
ډیر تکلیف ته نام راسته شته نو نه راته شسته میر دا و کوچې یاده لیر خوسا کو یاده ستاری کارتا جوړه کو میر دا ته کبلی ستنه ډیر راټه دو.
بل لوري ته ځای چارواکي منی چې وزیرستانی کډوالو د ورستۍ میاشتې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ول
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنه شوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصیرې لري عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شي دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګری او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمې شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونشي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وغواړي چې 15000 پوځیان په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوځیانو او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همدارس یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
اوس هم ورځو نړیوالو او سیمه ییزو مطالبو ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اګست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چاند د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو ومه ورځ وه. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلند نړیواله ټولنه په قهر کړې. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپل خلکو ژغ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړ و، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رای ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر لسو کمې رایې چول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوي پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګټې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی دی وی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوری ریاست وی دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو جالب راپور ته. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایه کارکونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوی وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د اسمت ساروان نه واوري.
کته هم ډیر خلک له لوی خېټي شکایت لري، خو غټ خېټي د یو چینایي ژوند وشخوره. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا چینایي څاته ولبیت، خو د غټ خېټي د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوید. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولو دیان کلی اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اچفای ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیشي ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اچفای لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
پلواک صفایل لغمان لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیان لیکلي وای د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو لړۍ دی ګړندۍ شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلي وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. او ګلالۍ کندهار نه لیکلي دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونه کړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سميږي. اتنیمی بجه شوی او سمپا مکره لندو خبرونو تا. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل ځنډوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. حکومت تر اوسه د 400 لانجمنو زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډیلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمهیزو مسلو به هماهنګي ټینګه وساتي. ښاغلي غنی دا خبرې پرون د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. دا مظاهرې له تیرو وو ورځو را په دې خوا روانې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د امریکا او پولند د بهرنی چارو وزیرانو پرون د اگست په 15مه دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولند کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم نوم دې څه ده؟
بختیار.
بختیار د څو کلوې؟
شپاړس.
شپاړس کلوې څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅي؟
سموسا او برگر.
په ورځ کې څونه خرڅي؟ څونه سموسا او څونه برگر به خرڅوي؟
300 دانه سموسي او 200 دانه برگر.
ها دا سموسي خپل پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پویږي چې دې په منځ کې څلويږي لکه غندې راته ویلې شي؟
کچالو لیږي او مساله ده، ګشنیج ده، نور بس.
دغه سمبوسي چې په خوي بیا د خپل خوخيږي خپل کله خوري؟
او هر ورځ خوري.
ته خو ډنګری کنه سمبوسي خو خلک چاغي څنګه نه چاغ شوی؟
او تاثیر اول
درته وایي چې په ورځ کې 2 روپۍ لدې لاري ګټي.
2500 3000.
بیا په کورنۍ کې څو نغړی استي؟
اته نه پره.
ته نه فرا پاته نه فرو کې یوازې ته کار کوي؟ بیا مو د کور مصارف پوره کیږي؟
او نو 300 خدا مصرف ده کور ټول
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلې دی مکتب ته زی؟
او تر نه هم سم پتلې ما
نور نه زی؟
نه نه اوس باندې نه ما
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي؟
او
غواړي چې ایوا فاکولټا وای و ښه فاکولټا
ولې نه کاش کې وشي چې وی وای.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي که درس ویل ته؟
درس ویل ته تشویق کوي. دغه ته څوک هغه کوي تشویق؟
څوم نمرې په سنف کې؟
نه هم
سما د ډیره زیات مننه خیر سي.
والله خدای ښه خدای.
اوریدونکو وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه دی لرو خو تر وړاندې مخ خو تر وړاندې یو لاند راپور راخلو، هغه هم با په خوست کې د جوړ شوو حوزونو په اړه. د خوست په ښار او یو شمیر سیمو کې د پانګوالو له لوري د تفریح په هدف سرخلاصي حوزونه جوړ شوي چې هر ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو ته ورځي. خو د اوبو په دې ډنډونو یا حوزونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې دغو حوزونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالیږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپی کرو کې ګرمي یا سخته ګرمي اوام چې سا بدن ته به تفریح ویر کو هوا به لمبېږو صحت به آرام کو سات به تیر شي.
نوم مې محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو مونږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی مونږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر 200 خو ما دغه مانس کې کم زیات شي وي تقریبا جوړ شوی خو په شلو 15 کې دی د کوي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځل یې د موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تروسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر مونږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چیرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتړو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوي خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتن ځایونو ته ورځي چې زیاتره د پوستکي په پنګاسي انتنات وخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوندې ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سی. آزادی رادیو ټکی کام.
لدی سره د دغه خبرونې خبری برخه رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته تاند څنګ او حقیقت څه دی؟
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ونمانځل شوه خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
تو یوازې چکچکو ته دوی ناستی چې کوم صحیح ځوانان دي د خبرو وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د ځوانانو ورځې 20 کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کېږي او هغه ځوانان ستایل کېږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره پنجشنبه په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډېر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي اقدام نه کیږي چې له ځوانانو سره کیږي. د کابل ښار څو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې په اړه پوښتلي.
نوم می روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسیږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه و خبر، حتی زه خپله نه وم خبر، خو کله چې تیره شو له هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم.
نن می شیرجان د کابل اوسیدونکی، د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کیږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په آزادانه توګه ورشي.
نومې زویولا د سپدې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغه لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځې د یوې غونډې تنظیمونکی وایي، دوی سږ کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځ ونمانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې.
دغه گزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو، دا بیا د اړوند وزارتونو سره شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وعده وکړي او بیا به دا تعقیبېږي. موږ دغه رقم ته ولمنځله، موږ داسې ونمنځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره، بس زه بس په مخه دیخه. د تعقیب لپاره ښه هوډ لرم چې باید سمې تعقیب کو. تعقیب وو به موږ چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي. تر کله نمایشات، تر کله به موږ د ډونرانو ته سترګې پټوو؟ ولې په خپله تقویه نشو؟ دا به موږ تقویه کوو او له دولت مغوښتنه دا ده چې بیا عملي کوټلي ګامونه پورته کړي او دا دومره غټ کار نه دی دوی لپاره. موږ هڅه روانه ده، دولت مجبورو چې دا کار وکړو. که بیا نه کوو، بیا به هم دې ولس ته ووایو چې زموږ دا طرحې وي، بیا به تاسو سره شریکې کړو. موږ دولت کې دې ځای پورې لاړو او نه عملي کې اخلاص.
لالودین حاتف وایي د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې نمانځل کېږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشران او چارواکي ډېر غږېږي او د دوی خبرې نه اورېدل کېږي.
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډېرې اوازې د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دي په هغه برخه کې دوی مصروف دي، یا ناس یا اوازې چکچکو ته دوی ناس دي. بیا هم ځوانان خپله چې کوم صحیح ځوانان دي غوی ته ډیر وند نه ورکول کی، یا خپل د خبر وخت نه ورکول کی. نو هو دا مشکل شته، تر اوسه پوری ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږی ورته نیولې.
د خصوصیدونکو محمد ابراهیم وایي لا ډیر رجمنو او خبرو دا خده چې ځوانانو ته کار وشي. د نوموړي په باور کې چې رجمنی کیږي او عمل پر نه کیږي، د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلای.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوا ده، قوي قوا ده. کیدای شي مثبت بدلونونه لشي، رګ تر لګه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارج ملکونو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل او ګلزار ده.
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وایي په افغانستان کې د ځوانانو د ورځې منځل یو ښه فرصت دی چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي.
موږ باید دغسې غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې، په هر مسلک کې، کدای هغه برخه کې تحصیل کوي، زده کړې کوي، هماغه برخه کې دای باید نوښتونه وکړي، په هماغه برخه کې دای باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان په د نړۍ په کچه دای وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي.
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعیا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي.
باید دغسې ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي، تر دې لپاره چې دغه ځوانان تشویق شي. دغه ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده، دغه ځوانان کار کوي، دوی لاسته راوړنې لري، دوی زحمت وباسي. عقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډیر تدابیر ونیسی. نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید په غټو مراسمو ولمانځل شي، تر دې چې رئیس جمهور پکې ګډون وکړي، وزیران پکې وکړي، کابینه پکې وکړي. اکثره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتلی، خو که مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ولمانځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کړي، د غزوانان تشویق شي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
د همدې مرستې له لارې مې کتابونه راجمع کړل، د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد د همدغو ځوانانو ول.
هغه خو له مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکامه دګي نیسم.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د ځوانانو ورځې منزل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې منزل کیږي، دا ځلې تفاوت څه وو؟ او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له سرپرست لایق شاه زدران سره مرکه کړې ده، چې تاسې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ ون منزل شوه، مخکې منزل شوې، تفاوت یې څه و؟ نوې څه پکې و؟
تفاوت یې په دغه کې و چې مونږ یو خو د VTC یوه برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان 4 ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې وه، چې متاسفانه هغه برنامه د کرونا وایرس د وجې او د بعضې تخنیکي مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه و شو. چې جمهور رئیس د ټولو 4 ولایتو د ځوانانو سره په آنلاین ډول باندې دوی خبرې ورسره وکړي، او هغه پیشنهادات چې د ځوانانو دي په اوو زونونو په سطح باندې اوه کسان چې هر زونیو یو کس خوښ کړی و، هغه خپل پیشنهادات د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک کړي. نو بیا هغه د کرونا له وایرس د وجې نه شو، بیا دغه پیشنهادونه د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د اوو زونونو وو، هغه پیشنهاداتو په اساس باندې دغه خپله بیانیه دلته ورکړه وای اوروله. نو دلته اوس یو لاسته راوړنه د ځوانانو دپاره دغه ده چې عالي شورا د ځوانانو رامنځته کیږي، چې پاکې د ولسوالیو ولایاتو د مرکز په سطحه به ځوانان په دغه کې وي، چې دغه د ټول افغانستان د ځوانانو نه جوړیږي. بل دا برنامه چې نن مونږ دلته نیولې ده، هم چون دغسې برنامې نن په 3 ولایتو کې د ټول افغانستان نیولې شوي دي، او په ټولو ولسوالیانو کې هم نیولې شوي دي، چې په ګڼ شمېر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په 4 برخو کې به انشاءالله مونږ د ځوانانو کمیټي جوړیږي، په صحت او په تعلیم او سوله او په دغه برخو کې، په 4 برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي، او د دغه نه به یو مختصره طرحه جوړیږي چې دا به مونږ د مختلفو اداراتو سره شریک.
د ځوانانو لپاره ستونزه بیکاری ده یا د زده کړو په برخه کې ده، د دغو دوه ستونزو د حل لپاره حکومت څه کړي تر اوسه، یل دی ورسته د څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاری مخکې نه په افغانستان کې وایو، د کرونا وایرس چې راغی دی ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډېر غټ اثر اچولی، بلخصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاری په برخه کې هم دولت، تاسو وینئ چې په زرګونو بستو کې ځوانان استخدام شو، دولت سیستم ته ننوتل، خو موږ په خپله د ځوانانو چارو معینیت یا چې کومې مربوطه ادارات دي چې د کار ټولنیزې چارې وزارت دی یا کمیسون د اصلاحات ادارې دی یا ریاست جمهوری دی، برابر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې دغه تجاران دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې د ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارانو سره خبرېم کیږي، اړیکې هم ډېر ورسره نږدې شوي دي. یو وخت پورې چې د کرونا وایرس د خطر بالکل د منځه ځي، ان شاء الله بعضي تفاهمنامې به موږ د پرایویټ سکتور د تجارانو د اتحادیانو سره ولرو، چې ځوانانو ته به، زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منزل به د دوی په ژوند تاثیر ولري، څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
تاسو اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي، انجینر و، ډاکټر و، تجار و، په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي، خپل نظریات، خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه و چې تور وروره یو فرمایشي خبره وکړه، هر ځوان ته دغه ازادي وه چې وروره سب خبره کولی شي، کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړئ. په هیڅ یو مسول زه خوشحالیږم چې یو ځوان یو مشکل لري مونږ ته ووایو، نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره. اتحاد ویو انسجام د ځوانانو کوي زګه چې پټوله نړۍ کې حکومت د غبرزل منځله کیږي او د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او په نړیواله سطح باندې اخیلتیا یا مشارکت د ځوانانو چې کوم د شوار لاندې کیږي نو موږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو موږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کې سم مخته لاړ شو د دوی سره موږ ارتباطات نورم کوي شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال جی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو ان په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی جهانی مشکل دی وقته چې موږ سوداګرو پیشبینه ودی ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادر سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمش سره باید مخامخ نشي د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا او بیا چې تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر باندې سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت او بخې جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادر څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینه خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو او غونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي د موجود د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور ته لازم هدایت ترودل خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنه درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنه هم لري او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانې او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښی او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نور مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښی
جره مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري دی وی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په یو خمو د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلې موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلې یو کال تقریبا لس پنځه لس ورځې مشکل جوړ شو دا مده په دا مشکل چې دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی د کورونا وایرس په واجب باندې جوړ شو چې حالت دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزوم دغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیش شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ ورتګ کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیش شوی ولې دا چې چورتي وسم ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی ل ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي هوا په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دی او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام هلته او هلته زموږ د ټول دغه چې کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوراکي مواد هر نوع مواد هر نوع جنس د افغانستان ضرورت یا افغانستان ته داخلي شي
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل شار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټول خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پټول په دې کې چې څنګه وکولې سي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پرځای اقدام وکړي په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت د څلور شرکتونو چې همدا شرکتونه هم د پروشي درلودل په ټول کابل کې خپل موټر یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ د غد او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي ملي سوداګر تقریبا د ازموش هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډیر ترانزیت چې کندهار ترته خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلک سره دغه داده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په خارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل ستا که نسته
خوراکي مواد تاسو بهتر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکې نه دي تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته نو دا د خصوص سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داری کونی د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارت تشویق کړل منډې ته ولاړل نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو ان شاء الله تاسو به خې برخې مطمئنه وي تمنان ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه چې ما بعد دلته به انتقال نسی نو وات او غوته مطمئنان څه دخل کوته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مش ته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځای زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده د بازار آزاد یو ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل دیږي ډیریږي اطمینان خلکو ته صدای ډاډم صدای چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زموږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دولت خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سنګلته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل دغه خپل غوړې په خپل سر ورکړه یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او 1500 غوړې دی په 1500 سلويش ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي
ډیر مننه جناب مومن صاحب
شکر خو عزت اوسه
شگل بوخ کے ملا تم ندی لا لاخم قتل دسمدی تم شغل اوخ کے ملا تم ندے لاخم قتل دسمدی لاخم قتل دسمدی کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستا دا بنیا دم ند لاخم قتل میں قتل ما وینک مسکان